السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ستاسو خکړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه پکې رپورټونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردګ کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه کړی دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې مونږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، پنځه تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دای مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي دي او د دولت وسلوال مخالفان یې په شا کړي دي. وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر پوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګاریت بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د جرمني پولیسو دو افغانان د یو 2 کلن جرمن د وشلو په تور نیولې دي. پولیسو ویلي دي چې دغه دو افغانانو د جرمني په ختیځ کې له یو 2 کلن جرمني سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په ورځ ناوخته سا ورکړه خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دو افغان تبا د همدغه ځوان د وشلو په تور په بند کې اچول شوي دي. پولیسو ویلي تحقیقات دوام لري. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې تېر شپه پاریس ته دې هم یو افغان د یو شمېر کسانو په ټپي کولو تورن شوی دی او پولیس نیولی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک افغان و کسان په چړو وهلی دي. نن د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولینګ مراسم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې هر لوبډله به د 2 بهرنیو او 14 افغان لوبغاړو د اخیستلو حق ولري. د افغانستان په ستوري لوبغاړي راشد خان سربیره د نړۍ وتلي بیټسمن کریس ګیل، شاهد افریدی، برینډن مکالم او ځینې نور پیژندل شوي کرکټران هم په دې بولۍ کې وړاندې کیږي. کرکټ بورډ چې دا لوبې د اکتوبر 15 په عربي اماراتو کې پیلېږي او تر 21 به دوام وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې له نیویارک فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې ښایي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشت په 10 نیټه د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې چین د شینجیان سیمه ایغور مسلمانان د سخت دریځې ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته اړ باسي. د ملګرو ملتونو د کمیټې د چین د ایغور سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې ده. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیان سیمه کې د یو لوی غمیزې مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سخت دریځو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پېښ کړی او د ایغور او هان اقلیتونو ترمنځ شخړې پیدا کوي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشل دي. د کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابین ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو قوي پټنځای بلل کیږي. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 40.6% رایې ګټلي او اپوزیشن 40.3% رایې خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند بیا په سلو کې 19.6% رایې ګټلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدلې. خپرونه زیاتره برخه ستاسو خوښ کړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې ده. د کابل پولیس وایي هغه کسان نیسي چې په کابل ښار کې پرون د شهید دونۍ د مراسمو په ترڅ کې د ښار امنیتي وضعیت ګډوډ او حالات مختل کړل. په دې اړه د کابل پولیسو له ازادي راډیو سره څرګندونې کړې دي او په عین حال کې وایي چې یو شمېر کسان یې له موټرو او وسلو سره چې هوایي ډزې کولې نیولې دي. سیف الله ستانکزی په رپورټ لري.
کابل پرون یوه ناکراره ورځ تېره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپلو موټرو کې چې بیلابیل رنګونه یې ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړې چې 14 ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدي اساس کار واخیستل شو، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې امنیتي ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي. خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي، د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانکزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یک شنبې په ورځ هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې شنوج یا تاوتریخوالی زیات نه شي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ څخه کار واخیست، خو د کابل خاریانو نیوکې زیات شول او بالاخره دوی لاس په کار شول او د کابل ښار له بېلابېلې سیمې څخه یې شاوخوا 1000 تنه یا له هغه څخه ډېر هغه کسان چې عامه نظم یې خلاص کړی وو ونیول او دوی سره یې 1 موټر او له 100 میله زیاتې وسلې هم ونیولې او دوی ټول په نظامي قرارګاه کې ګرنیزون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خو دغو کسانو د نیول کېدو په غبرګون ځینې نور بیا پرون ماښام د کابل ګرنیزون مخې ته ټول شوي وو. د دغو خلکو له ډلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپلو فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته وویل چې به له هیڅ دلیل ملګري نیول شوي. غبار وایي تر وروستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نه شو. فکر کوم دوی د ځینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوي، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنۍ چارو له وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمانداني سره مو درلودل، هغوی دا ځوانان د شپې له 9:30 وروسته خوشې کړل او خپل کورونه ته ستانه شول. د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټر زړولي وو. خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي د دې خبره د ملي اتل او نورو شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم بیا بکرم پر دبشای والم یا پر دلاس والم
و بند لرو مرد دکوماتی خواهش لرو چیز مرد و بو بند بس
ازادی راڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاری پینز چپا د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او په کابل ښار کې د پرنیو پیښو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د شهید ونې د نمانځلو په اړه بېلابېلې لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، له بده مرغه زموږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولس د افراطي ګډوډۍ پر پوله درولی، داسې چې نن موږ ته ډېر لږ ارزښتونه پاتې دي چې له تیری خوندي دي. نور مو هره ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کېږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د نمانځلو په نوم چې د کابل اوسیدونکي له څو کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کېږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان و او په توطیه ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بې دریغه هوایي ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د ونې داسې سپکاوی نه دی پکار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډېر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدانو. دنیا خپلواکې ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپله مبارزان هم افراطي دي، په دې معنی چې هغه کسان ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپله په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي یو شمېر کسان د شهید د ونې په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي، او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلط استفادې سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپله سر مقاله کې دا هم پوښتلی چې دغه ځوانان څوک دي او په دغو ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپله دې راټول شي او د خلکو د زورونې لامل وګرځي، بلکې په خبره د یو مشخص آدرس له لورې ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابري. ورځپاڼې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدا موضوع په خپله سر مقاله کې راخیستې او د شهید ونې په داشان منځلو یې انتقاد کړی دی. سر مقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو ولسو کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا ونۍ باید د شهیدانو د پاتېشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې موزان راو پیژني.
انجینر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پایل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د برق د څانګې نه په 1400 د سروش پته کې فارغ شوم، او په مختلفو رشتو کې مې د انجینرۍ په رشتو کې مې کار کړی دی، په بانکي جهاني، بانکي آسیایي، په یونیو پی ایس، او په انکشاف دهات، او بل اخر په وزارت انرژي کې دا لس کاله کې دلته مصروف یم د انرژي په څنګه کې. نو زه ډېر علاقه لرم د خپلې رشتې سره خپل کار وکم، نو من هیڅ یو انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوو، کنه دولتي کار ته ستخوان درکړي؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګجیږي، ولی کار معقد وي دومره با غرور خوند چې باید سړی واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي، او کادرونه باید دولت ته ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري دي شخصي جوګانو ته او شخصي مؤسساتو ته. زه دا د دولت نه غوښتنه کوم چې دا ته توازن د معاشاتو رامنځته کړي، ته څوک کادرونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله.